سلامونه وخت مو بخیر خرغلاستی محل خبرونه ته د طالبان د حکومت توان زبیل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخوا د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد چې می پوراس پر خپل ایکس پانه په خنی ټیټه لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواوی بستر لنن شنبه څخه پیل شي. دغه په خبره په لمړی ورځ په تنخواوی د بارنوی چارو اجوقف د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو سوداګری او صنعت د فالوور زده کړو قانونو او پټرولیم او مالی وزارتونو کارکونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګ ویلي چې د نورو وزارتونو ادارو د کارکونکو معاشونه په رسمونکو څلورو ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکونکو ازادي ډیډیو ته ویلي وو چې اند مرغومی یا جدی میاشتی تنخواهی هم اندی اخیستی. د اروپای ټولنی و چارواکی ویلی چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وایندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپای ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګري میرمنې روزلې دي. اروپای ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بې واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلی او په تیرو څو باندې د رینیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت ټولګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات کندهار د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خني ټویټر کې د دوغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.4 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویل دي چې د دغې څخه باندې 2.2 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ پورې غزیږي، دوه مشینډن له فراه ولایت سره نخلبي، درېمه تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه تر لشکرګا او پنځمه هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټولګټ وزارت ویلي چې د دغه پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملی چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنه‌ای د خپل وات د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنه‌ای د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسران ته په وینا کې ویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږکال به ټول بیا ستند افغان کډوال له خپلو خاورو وباسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال خپل خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا زر تنه په زور له هغه هېواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري همدارنګه ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو زرو افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو او د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تېر شپه یې ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانانو ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او کسیسي کاټي بالکل تنګول راغیستي، کورونه ما چاپېره شي او زنانم ویلی او سړیانم ویلی غون د مخې روان کړی دی نه کار ته ګور نه به کار ته ګور یو
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری همدارنګ ویلی چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1215 افغان کډوال نیول شوی یا توقیف شوی چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکي او نور بې اسناد کډوال ایستل کیږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال ایستل کیږي د پاکستان حکومت همدارنګ ګواښ کړی چې که د امریکا په ګډون لویدیځ هیوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکیان هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بېرته استوي چې په ویزې ورغلي دي
در جریان هستیم تعداد زیاد از فامیلاز دوستان
په جریان کیو یو شمیر زیاد خپلوان او دوستان مو چې په ویزی راغلی وو هغوی هم نشي کولی چې آزادانه تګ راتګ وکړي ډیرو یې له کمپونو موږ ته ټلیفون کړی ورسره یې تماس نیولی چې موږ وکولی شو ورسره مرسته وکړو خو له بده مرغه زموږ هم په وس کې څه نشته چې د هغوی لپاره یو څه وکړو په خواشنۍ سره داسې یو وضعیت دی آن هغه کسان چې قانوني په ویزې سره راځي هغوی هم ډیپورټ کیږي په ټوله کې پر موږ بدمرغه افغانانو یې بده ورځ راوستې افغانان چې نیسي او کمپونو کې اچوي ورڅخه پیسې هم اخیستل کیږي
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه ښه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
اوس هم زو نیمه نړۍ او درسي ساعت خبرونه اورو
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم من په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځو په دامر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمله درس ویلې منګه د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو کوم نه سوسفین منګه راته وسوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بعد
دی وی جلې غاګ مو ووري دي چې ویلې کومه ورځ چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنډې د واز انجینر نه دي چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه له رواني ستونزو سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم ورته ځوري کی
تیر ورځ هم مونږ چې په تنو کې دا وړه کې د مینو می سمیا دی وي وضعیت څنګه دی مو کوم پاله کې پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دوه ډیر چیغې وي دا هم تاسو ته په ټول کوم کړي
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي هلته خو هغه پر بند کړل دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځیناو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نوه برابره، خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځیناو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندېدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځولو یې خوب نه واخیست او بې خوبۍ یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګړې وړې کړې.
نرسنګ علي لوستله او دوه سمستر مکمله درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو، نو وروسته له هغې نه د موږ کار مخ په عملي کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوي شیان عثماني شیان ته نه زده کول او د خپل ځان په حق پکې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سو دا نور بند ده، په هغې ورځې زموږ امتحان هم و خو استاد امتحان نه اخیسته. موږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی وبګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس وایا ورځې درس وایا، خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیلو ته ورسیږو. او په کومه ورځ وایي چې نه درس نور نهسته، درس بنده، نو دا یو وخت دردناک صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان سره کوم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشاینده حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نوي شیان زده کوله، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاسو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي نو دا واقعا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزېږي یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې درې پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته، د شپې هم خوب نسته. او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو. خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هسې وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړې راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کی، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډیر انسان ځوروي.
سنفیان دي له خبرېږي کوم وضعیت ته رسیدلي؟ آیا د سې حالت خو به نه چې غوډي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت تر دې حد خراب وي؟
ولې نه، زمونږ سنفیان دي څو هم په ارتباط کې ویلي او بل نه حواله اخلو او یو تعداد یې سره لري ولسوالیګان نه یوازې د همدې لپاره راغلي وي بیرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډیره سخته ده. مونږ خپل یو ملګری هغه له ډیر فشار نه وای د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دا ویل دي چې نه بیرته نه شروع کیږي، نو مخې کړی دا د کورنۍ په خوښه باندې نورو سره کوزده کړی دا یا هم ودونه کړی دي کوم څه په خوا ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو. خو هغوی کم لږ اوس نا امیده سوي دي او د کورنۍ پریکړې ته غاړه ایښې ده. Thank you.